رادیو دی.
من اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوا رادیو دی. نن د خالی ورځ کال 2023 د نومبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستانی میډیا وایي د حکومت او غیر قانونه ګرځول شوي تندربه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روغې جوړې روانو پټو خبرو کې مهم پرمختګ شوی او د دغه خبرونه خبر سرچینې وایي چې د پاکستان حکومت د مهمو طالب مشرانو په ګډون د هغوی 102 قیدیانو په پریښودو رضا شوي او ډېر زر به دغه طالب قیدیان خوشې کړی شي. د پاکستان خبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د یو تن مړې په داسې حال کې موندل شوی چې سر یې د تنې نه جدا کړی شوی. پاکستان کې سیاسي مخالف مشرانو او عامو خلکو د ملک دننه ګرانۍ له کبله په حکومتي تګلارو سختې نیوکې کړي او د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم په ملک کې د ګرانۍ خلاف د احتجاجي تګلارې واضح کولو لپاره نن د اتحاد بیړنۍ غونډه را بللې ده. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. پاکستانی میډیا وایي د حکومت او غیر قانونه ګرځول شوي تندربه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روغې جوړې روانو خبرو اترو کې مهم پرمختګ شوی او د دغه خبرونه خبر سرچینې وایي چې د پاکستان حکومت د مهمو طالب مشرانو په ګډون د هغوی 102 قیدیانو په پریښودو رضا شوی او ډېر زر به دغه طالب قیدیان خوشې کړی شي. په خوشې کېدونکو طالب مشرانو کې د طالبانو پخوانی ویان مولوی عمر، د سوات د طالبانو ترجمان مسلم خان او د سوات د طالبانو یو بل مشر محمود خان نمونه هم شامل دي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز یو خبریال مشتاق یوسفزی نن وی او ای ډی وته ویلي هغه د طالب او هغه حکومتي کسانو سره خبرې کړې چې په دغه مذاکراتو کې ګډون کړي او هغوی ورته منلې ده چې د پاکستان د امنیتي ادارو د غړو او پاکستاني طالبانو ترمنځ شوو خبرو اترو کې پرمختګ شوی. نوموړي ویلي د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ دا خبرې سخ کال د فروری په میاشت کې شروع شوې. د پاکستان حکومت لا تر اوسه د طالب مشرانو د خوشی کولو پخله نه ده کړې، خو تیره میاشت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې که طالبان وسله وغورځوي او حکومت سره خبرې شروع کړي نو حکومت ورته بخښنه ورکولی شي. پاکستان کې یو شمېر څېړونکو، سیاستمدارانو او مدني فعالینو د قریشي په دغه بیان سختې نیوکې کړې وې او ویلي چې طالبانو د عامو خلکو بچي وژلې دي او حکومت واک نه لري چې د نورو خلکو د بچو ویني طالبانو ته وبخي. د پاکستان خبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې د یو تن مړې په داسې حال کې موندل شوی چې سر یې د تنې نه جدا کړی شوی. د میرانشاه پولیسو تانې مشر یا ایس ایچ او عزیز الله وی او ای ډی وته پخلی کړی چې دغه کس مړې د میرانشاه نه نږدې 3 کیلومتر لري د همزوني په سیمه کې ترلاسه شوی دی. په کال 2004 کې په دې سیمه کې د وسلوالو خلاف عملیات شروع شوي او د چارواکو لخوا دغه سیمه پاکې ګرځولې شوي، خو بیا هم د غازی نه وخت په وخت هدفي وژنو او د ناامنۍ د پیښو خبرونه مخې ته راځي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو د تحریک یوت اف وزیرستان په نوم غیر حکومتي ډلې د شمیرو تر مخه روان کال نږدې 5 کسان د هدفي وژنو په پیښو کې وژل شوي چې پکې 15 ښځې هم شاملې دي او د ضرب اسب عملیات وروسته د دې وخت پورې د 300 زیات کسان د هدفي وژنو ښکار شوي دي. شمالي وزیرستان کې یوازې د اکتوبر په میاشت کې په امنیتي ځواکونو 9 حمله شوي چې پکې یو پولیس او 12 د پوز او ملیشي عسكر وژل شوي دي. د زیاتره بریدونو د مواري غیر قانونه ګرځول شوي ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان پنجاب صوبې سرخار لاهور کې د ترهګرۍ د مخنیوي یو عدالت د غیر قانونه ګرځول شوي ډلې تحریک لبیک پاکستان یو شمېر مشرانو خلاف مقدمو کې ضمانتونه منظور کړي دي. د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د تحریک لبیک د 60 نه زیاتو مشرانو د مقدمو اورېدنه کړې. په دغه کسانو باندې تر میاشت لاهور کې د تشدد په وروستیو پیښو کې د ترهګرۍ د قانون د دفو لاندې مقدمه جوړ کړل شوې وي. د تشدد په دغه پیښو کې لږ تر لږه 3 پولیس وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي. په 1 اکتوبر حکومت د تحریک لبیک ډلې سره د لوزنامې اعلان کړو، خو د لوزنامې تفصیل یې د میډیا نه پټ ساتلې. د دې وړاندې حکومت تحریک لبیک پاکستان یو غیر قانونه ډله ګرځولې وه، او په دغه ډله یې د ریاست خلاف خلکو راپارولو او د ترهګرۍ ګامونه پورته کولو تورونه لګولي. پاکستان کې سیاسي مخالف مشرانو او عامو خلکو د ملتنه ګرانۍ له کبله په حکومتي تګلارو سختې نیوکې کړي، او د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم په ملک کې د ګرانۍ خلاف د احتجاجي تګلارې واضح کولو لپاره نن د اتحاد بلنۍ غونډه رابللې ده. د پاکستان سیاسي مخالف پارټۍ مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف په خلکو غږ کړی چې د زیاتې شبې ګرانۍ خلاف د احتجاج لپاره لارو کوڅو ته راوځي، او زیاته کړې د دوی د پارټۍ صدر شهباز شریف او نائب صدر مریم نواز به د اولس سره په دغه احتجاج کې یو ځای ولاړ وي. اخوا د پاکستان د خزانې لپاره د وزیر اعظم مشیر شوکت ترین ویلي کېدای شي چې خلکو ته احساس نه وي، خو د ملک اقتصاد په تیزۍ سره ترقی کوي. تیره ورځ کراچۍ ښار کې یوې دستورې ته بنا کې شوکت ترین ویلي دوی له سږ کال د اقتصادي ودې کچا د 15.5% پورې محدود ساتل وي، ځکه چې د نوموړي په وینا د اقتصادي ودې لوړه کچا د هیواد معیشت ته نقصان سره مخ کولی شي. نوموړي د ملک اقتصادي ودې دعوا په داسې حال کړي چې هیواد د تاریخي ګرانۍ سره مخ دی، او مطبوعاتي رپورټونه وایي حکومت د یونټ په سر د بجلی په نرخ کې څه د پاسه یو روپۍ نوره اضافه کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان څو ورځې وړاندې د اولس لپاره د مرستو پیکیج اعلانولو پس د پیټرولو په بیه کې د یو لیټر په سر څه د پاسه 8 روپۍ زیاتوالی راوستل شوی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور، د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي ترمنځ د روغ جوړې روانو پټو خبرو کې مهم پرمختګونه شوي، او دغه خبرو څخه به خبر سرچینه وایي چې د پاکستان حکومت د مهمو طالبانو شانو په ګډون د هغوی د 102 بندیانو د پریښودلو پریکړه کړې، چې ډېر ژر به دغه طالب بندیان خوشي شي. په خوشی کېدونکو طالب مشانو کې د سواد د مسلم خان، محمود خان او مولوی عمر نمونه هم شامل دي. په دې اړه نور حال د شهزاده پر راپور کې اوري.
د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو نو خبر سرچینو وایس اف امریکا دی وته ویلي د پاکستان د امنیتي ادارو د غړو او پاکستاني طالبانو ترمنځ شو خبرو کې پرمختګونه شوې دي. دغه سرچینو زیاته کړې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د خبرې سکال د فروری په میاشت کې پیل شوې وي، او د میډیا په دې خاطر پټ ساتل شوې وي چې څوک د دې خبرو د ګډوډولو هڅه ونه کړي. خو په اسلام آباد کې مېشت وتل خبريال طاهر خان بیا وایي هغه د پاکستانی طالبانو د تحریک ته ویان سره خبرې کړې، او هغه ورته ویلي چې دا وخت د پاکستانی طالبانو د تحریک او حکومت ترمنځ هیڅ قسمه خبرې نکېږي. سیډونکو او خبريال مشتاق سوزي وايي کله چې مذاکرات کیږي د حکومت او طالبانو دا هڅه وی چې دا خبرې اترې باید میډیا ته رانشي، او دا څه ذکر کیږي چې مذاکراتو کې بوخت اړخونه احتیاط کوي او نه غواړي چې ځنې خلک هیوادونه یا ډلې دغه خبرې ناکام کړي. مشتاق یوسفزی وایي په اصل کې د اوسنۍ خبرې د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ روانې وي، او وزیر اعظم عمران خان څو اونۍ وړاندې په خپل هم د دې خبرې پخلی کړو چې د بیلابیلو ډلو سره د پاکستان د حکومت خبرې روانې دي، او پکې زیات پرمختګونه هم شوي دي. مشتاق یوسفزی وایي کوم خلکو چې دا خبرې پیل کړې وي یا یې پکې ګډون درلودو د پخپل د هغوی او طالبانو سره هم خبرې کړي او د دغو خبرو لمخې د دوانو اړخونو ترمنځ د روغې جوړې اړومبۍ خبرې په کابل کې شوې وي. نوموړی وای اول چې د دوی کوم میټینګ شوی او په کابل کې هغې کې لکتاو تریخواله و، خو د دوی چې بیا کوم دویم او دریم میټینګ وشو په خوست کې هغې کې بیا د دوانو خواوو په یو بل اعتماد بحال شوی او د یو بل سره یې ډېرې پخې طریقې سره لیدنې او د مرستو کولو وعدې کړې وې. مشتاق سبزی وای په دغو خبرو کې طالبانو د پاکستان حکومت ته ویلي وو کچاري تاسو واقعي سوله کوئ نو بیا به د ټولو ګروپونو سره روغه کوي، او د دې ترڅنګ ترې د پنځو مهمو طالب مشرانو د خوشي کولو غوښتنه هم کړې وه. د ښاغلي مشتاق سبزی په وینا دوی چې کوم نمونه ورکړي وو هغې کې یو مولوی محمد عمر دی چې د طالبانو پخوانی ترجمان وو، بل د سواد د طالبانو د ترجمان او مشر مسلم خان نوم دی، او دریم د سواد د طالبانو مهم مشر محمود خان دی. نوموړی وایي حکومتي پلاوي طالبانو ته نه یوازې د یادو طالب مشرانو د خوشي کولو باور ورکړی، بلکې ورته یې ویلي که تاسو غواړئ نو حکومت به نور طالب بندیان هم خوشي کړي، او دغسې دواړه خواوې د یو سل دوه طالب مشرانو په خوشي کولو متفق شوي دي. پاکستان حکومت لا تر اوسه د دې طالب مشرانو د خوشي کولو پخلی نه دی کړی، خو تیره میاشت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې طالبان وسله وغورځي او حکومت سره خبرې پیل کړي نو حکومت ورته بخنه ورکولی شي. خو بیا یو شمیر څېړونکو، سیاستمدارانو او مدني فعالینو د حکومت په دې دریځ سخت نیوکې کړي او ویلي چې طالبانو د عامو خلکو بچي وجلی دي او حکومت واک نه لري چې د نورو خلکو د بچو وینې طالبانو ته وبخي. که څه هم د طالبانو او حکومت ترمنځ د چو خبرو اترو جزئیات مخې ته نه دي راغلي، خو سرچینو ویلی په خبرو اترو کې لس غوښتنې د پاکستان حکومت طالبانو ته مخې ته ایښودې دي او پنځه غوښتنې طالبانو لرلې. مشتاق سبزی وایي د طالبانو او حکومت ترمنځ که دا نوې د سولې تړون کیږي نو د کامیابیدو امکان یې د تیر د وخت تړونونو په مقابله کې زیات دی، چې په اصل کې اوس مهال جګړه د طالبانو او د پوځ ترمنځ روانه ده، او دا ځل په مذاکراتو کې د پوز مشران هم پخپله موجود دي او طالبان هم پکې پخپله برخه لري.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی ده
په پاکستان کې میډیا او په ځانګړي توګه په انګلیسي ژبې ورځپاڼو کې د پاکستان حکومت او د کل عدم تحریک طالبان پاکستان ترمنځ ممکنه تړون باندې بحثونه روان دي. د انګریزي ژبې دان ورځپاڼې نن خپلې ادارې په سرحد کې لیکلي یو خطرناک معاهده، او د نیوز ورځپاڼې په خبر کې د مذاکراتو جزئیات شریک شوي چې په کومو شرایطو تړون شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومن په دې رپورت کې اوري.
د انګریزي ژبې دان رسپانې نن خپلې ادارې کې لیکلي حکومت ته به دا ګرانه شي چې پاکستاني طالبانو سره وړاندې شو لوزنامو او بیا د هغې ماتېدو باندې پټې سترګې پاتې شي. دې ترڅنګ ادارې دا پوښتنه راپورته کړې چې تر اوسه دغه تنظیم د هند استخباراتي ادارې را سره تړل کېده او اوس ورسره معاهده کیږي. دویمه پوښتنه دا راپورته کړې چې د وړې کچې طالبانو خوشي کېدل خو به د لوړې کچې د طالبانو خوشي کېدو سبب جوړ نه شي. په ادارې کې دا هم ویل شوی چې د تحریک طالبان پاکستان په بریدونو کې په زرګونو خلک په څه ناسه ډول اغیزمن شوي دي. باید چې دغه خلکو په پارلیمان کې ناست نمائندگان په دې په پارلیمان کې بحث وکړي. خو د پارلیمان غړی محسن دوړ وایي حکومت د ټي ټي پي او ټي ایل پي شان تنظیمونو سره کېدونکي معاهدې د پارلیمان نه پټې ساتي او دوی پې نه خبرول کېږي.
نو دو پرزیدنت دی دا کوي دو لارې دی جوړې یو لار ودا جوړه کړه مطلب اته ته څه دوت کې اته بمودا لږه ته په خلک وځني او چې تاسو راوړې نو په تاسو باندې مد ملک قانون نه پای کی درم خبردار چې مثال کې ته پرامن یو سیاسي کارکونه او چې زور نه درته نو بیا پتا باندې چې د کم قانون تا پر نه می جوړ اوبم بیا پتا باندې اپلای کیږي.
پاکستان کې مطبوعات سیړونکي او طالبانو سرچینې وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. طالبانو په رسمي توګه د خبرو اترو پروسې لړۍ نه ده تایید کړې. خو د پاکستان وزیر اعظم سمود وړاندې یو ټي وي چینل سره مرکه کې ویلیو چې مذاکرات یې پیل کړي دي، خو اوس یې وزیران یا بل کوم حکومتي چارواکو تفصیل نه دی وړاندې کړی. وتلې خبریال او سیړونکي مشتاق یوسفزی وایي د دوی د سرچینو تر مخه خبرې اترې پیل شوې دي. په نږدېو کې به د طالبانو سقیادیان هم خوشي شي چې اعتماد سازي وشي او ورباندې اعلان شي. مشتاق یوسفزی نن د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې یو خبر کې لیکلي چې د مذاکراتو کې د باجوړ د طالبانو پخوانی امیر فقیر محمد او د افغان طالبانو مهم غړي شامل دي. اول کې د باجوړ سقامي مشرانو د مذاکراتو غوښتنه کړې و او د هغوی حلې ځلې هم پکې شامل دي. د ترڅنګ مشتاق یوسفزی دی وته ویل چې دا مذاکرات پیچیده دي او وخت به وغواړي.
پاکستان مختلف برخوں کے بھی اور سندھ کمشتا پنجاب کمشتا تو پاکستان کا مشکلات پیدا کر رہی ہو بہت سے کم پکوانے حالات ہو چاہے بیبا لاکھی قبضہ کی
د نوړاندې هم د پاکستانی طالبانو حکومت ترمنځ معاهده شوې وي کوم چې به زیاتره ناکامه کېدی. خصوصونکي وایي چې دا وخت حالات بدل دي. د پاکستانی طالبانو د لاندې کچ جګړه کوونکي غواړي چې دا جګړه اوس ختم شي، معاهده وشي او دوی پاکستان کې خپل کورونو ته راستانه شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر درسره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پتہ دا voa.divanews.com.
هیر یې نکړې.
پاکستان دان رسپانی ویلی ک د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم او لا قانون ګرځول شوی ډلې تحریک لبیک یا ټی ایل پی پاړه حکومتي رویه ته وکتل شي، نو د پی ټی ایم او علي وزیر په مقابله کې د ټی ایل پی لپاره د زغم پیمانه بدله ده. چېرونکو وایي د ریاست پالیسیانی دوه مخې دي او داسې ښکاري چې حکومت د هغو خلکو خبرو منلو ته تیار نه دی کوم چې په پرامنه او جمهوري توګه خپل حقونه غواړي، بلکې د تشدد له لارې غوښتنې جر منل کیږي. نور تفصیل د ریاض حسین په دې رپورت کې اوري.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل ادارې کې ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم او لا قانون ګرځول شوی ډلې تحریک لبیک یا ټی ایل پی په اړه حکومتي رویه ته وکتل شي، نو د پی ټی ایم او علي وزیر په مقابله کې د ټی ایل پی لپاره د زغم پیمانه بدل ده. او سیمون کې وایي د ریاست پالیسیانی د وړاندې نه دوه مخې دي پاتې شوې دي. په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون مدیر نوید حسین وایي په ظاهره د ټی ایل پی او پی ټی ایم سره د حکومت معاملہ دو مخی ذخکاری، ځکه چې یو غاړه ته ټیل پی د تشدد لار خپل کړه، پولیس پکې جوبل او ملشو، حکومت د ټیل پی سره معاهده وکړه او ټول شرطونه یې ورلو منل.
ریاست یو ډیر غلط تاثر خپل خلکو لور کې تشدد جدې هغه ته به انسینټیو ورکړي کېږي او جمهوریت طریقو سره چې کم خلک خپل आवाज اوچته نو هغه سره به سخت سره پیش راځي. نو په دې باندې عوامو کې یو سنس اف الینیشن راځي، هغه کې احساس محرومی راځي، دشمنم هغه نه به فائدہ اوچته.
ڈان ورځپاڼې د جمعې په ورځ د ټیل پی او پی ټی ایم په معاملات د حکومت حیرانون کې رویه د سرخط لاندې پخپلې ادارې کې ویلي دي چې لا قانون ګرځول شوی ډلې تحریک لبیک پاکستان ټیل پی په ورستو کې د تشدد څخه ډکو مظاهرو د لاندې عادي ژوند په ټپه ودرولې، غټې لارې یې تړلې او تور دې پرې چې پولیس یې وجلي او دولتي ودانو ته یې زیان اړولې او د مدني پوځي او عدالتي مشرانو پر ضد یې د خپلې خوښې جبه کارولې ده. ورځپاڼې ویلي وو له دې وړاندې حکومت ټیل پی لا قانون ګرځولې د ریاست په ضد او د ترهګرې تور پر لګولې شوی او تر دې پورې ویل شوی چې د هند استخباراتي ادارې را سره اړیکې لري، خو باوجود حکومت د دوی سره معاهده وکړه او داسې ښکاري چې دا د قومي ګټو پر ضد عمل دی. ډان ورسپانه په خپل ادارې کې وایي په کراچۍ ښار کې د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مخکخ په ضد عدالت پر دې جرم لګولې په دې بنیاد چې هغه پښتون راولاړې کړي او یو ځل بیا مرکزی د خیبر پختونخوا حکومت او سند صوبایي حکومتونو سرګند کړه چې علي وزیر چې د پی ټی ایم غړی هم دی هغه نزغ عمل کیږي. سیړونکو او خبريال شمس مومند وایي د ټی ایل پی او پی ټی ایم په شکل کې وګوره ټولي پالیسيانه دوه مخې وي، ځکه ولس اوس د حکومتونو په بیانونو باور نه کوي. وی وی ډی وسره په خبرو کې هغه وویل په ټی ایل پی لګیدلې تورونه په یو ونه کې بیرته واخستل شول، خو بل لور ته د پښتنو یو وړوکی تنظیم چې د خپل حقونو غوښتنه کوي هغوی ته هیڅ توجه نه ورکول کیږي.
د ټی ایل پی الزامات چې په یو هفته کې دننه واپس بغښته شي، هغه د کلادم نه واپس چې ادم کوله هم شي، خو ولې د پښتنو یو وړوکی تنظیم چې د خپل حقوقو لپاره غوښتنه کوي او دغه مطالبه کوي هغوی ته هیڅ توجه نه ورکول کیږي.
د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر د تیر کال دسمبر د میاشتې راهسې د پی ټی ایم د مشرانو په ضد جوړه مقدمه کې د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دي. دغه مقدمه چې په کراچۍ کې د پی ټی ایم د شپږم دسمبر کال 2020 د جلسې وروسته درج شوی و، په یاد مقدمه کې تور لګول شوی دی چې جلسې ته وینا کوونکو د ریاست او ریاستی ادارو په ضد د کرکې او شر ډکې ویناګانې کړې وې. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان، ډیوا.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
بلوچستان اعلی وزیر اعلان وکړ چې دوی له قارجنو بلوچستانو سره په اړیکه کې دي او د هغوی له مشرانو سره یې هم له هیواد بهر او هم په بلوچستان کې خبرې پیل کړې دي. په دې اړه نور حال د حمید سمسور په راپور کې اورئ.
د بلوچستان د صوبایي اسمبلی او په کامی اسمبلی کې د مخالفي ډلې بلوچ ملت پاله بی ان پی منګل د مرکزی کمیټې غړی ساجد ترین یډوکیټ د حکومت د دغه اعلان ارکلای کوي.
د بلوچستان مسله چې د هغه سیاسي مسله ده او د دې یوازینی حل چې دی هغه په سیاسي توګه راستلی شي، نه که د ټوپک په ذریعه، د زور او زبردستی په ذریعه. پیپلز پارټي دې ته په ښه نظر ګوري، خو په دې مذاکراتو کې، په دې خبرو اترو کې باید چې سنجیدګي وي او تسوسو سره چې هغه قیادت چې دلې په پاکستان کې موجود دی، سیاسي قیادت دی، پاورنی سر کې په کار دی چې دا اوسره د خبرې وسی او بیا دا خبره نور مخته بوزي او په دې باندې بابل درغمد بوزي او دا ښه خبره ده.
سیاسي چرنکار او د پاکستان د خبريالانو د سازمان فیډرل یونین اپ جرنالیست مشر شاهزاده ذوالفقار بیا وی چې په حکومت کې موجود ځینی سیاسي مشران دا نه غواړي چې له خوابودو بلوچستان سره خبري اترې پیل شي. دد په خبره کچيري اغه دل تراس بیا به د جینو خلګو تراسمبلی پوری رسیدل ډیر ګران کاروي.
دا انسرجنسي چې دی ما خل یو تقریبا کالوس ولا شل کال به نور چلی اوس اغه خلق چې کم وای درې ډیسټریکټ کې دا خلق دی باید دا اوس خبرې پری ناراض بلوچستان چې دی دا غسر خبرې کو اسد عمرم دا خبرې کوي، وفاقي حکومت دا خبرې کوي، اغه خلق دوی کنټرول کی چې اغه دا ګرد پروسس مخالفت کوي. نو ما خیال دا دی چې دوی دا عمل تیز کی کم خلک چې غواړي چې راسي هغه سره لار وباسي. په دې کې دوه کسان هم دوی راضي کوي، ډېر فرق به پریزي اوس که دوی او یو سړی هم دوی دغه نه کوي. نو زما خیال ډېر زیات انټرنیشنلی پرشر به هم ډېر زیاتی چې مطلب د بلوچستان مسله د ازادي روان دی.
مرکزی حکومت اسلام آباد له خوابود بلوچستانو سره د خبرو اترو لپاره د کامیا اسمبلی غړي د نواب اکبر بوکټی لمسی شازین بوکټی د وزیر اعظم سلاکار ټاکلی دی چې په بلوچستان کې د خوابود بلوچستانو سره د روغ جوړ لپاره خبري پیل شي. دا وخت د بلوچستان هیربیار مری بختیار ټوم کی خان ابکلات برمداغ بوختی ډاکټر علا نظر بلوچ میران مری جاوید منګل نور الدین منګل دوی په بارنۍ ایوادو کې په خپل د جلاوطنۍ ژوند تیروي. حکومت تور لګوي چې دوی په بلوچستان کې د وسلوال سازمانونو په ذریعہ باندې امنیتي وضع خرابول غواړي او دلته د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لوی لارې پروژه ناکامه کول غواړي. دغه بلوچ ملت پال ادعا کوي چې مرکزی حکومت اسلام آباد او بارني شرکتونه دواړه د بلوچستان مدني وسایل لوټي. په بلوچستان کې په 2016 کې د اگست پښپوروستمه باندې بلوچ ملت پال سپینجری نواب اکبر بوکټي په پوځي عملیاتو کې د ډیره بوکټي او د کولو ترمنځ د تراتانی په غرو کې ووجل سو. لاغه وروسته دلته په صوبه کې بلوچ وسلوال سازمانونه بیلی بیلی بیاری یونایټیډ بلوچ آرمی لشکری بلوچستان بلوچ راج اجوی سنگر د خشتي کچی بغاوت پیل کړی دی. د پنجاب ایالت وګړي په صوبه کې امنیتی ځواکونه او دغه ډول پرچینایان باندې هم بریدونه ترسره کوي. په تیرو وختو کې حکومت تور لګوي چې د هند استخباراتي اداره د افغانستان خاوره د بلوچستان په ضد کاروي، خو اوس پر کابل باندې د طالبانو د قبضې کولو وروسته هم د بلوچ وسلوالو له لوري په دغو عملیاتو کې نور هم زیاتوالی راغلی دی. حمید سمسور، ویو ایل ډیوا، کوټا.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د خزانه لپاره د وزیر اعظم سلاکار شوکت ترین ویلي کې د شي چې خلکو ته احساس نه وي، خو د هیواد اقتصاد په تیزی سره ترقی کوي. تیر ورځ په کراچي ښار کې وی غونډې ته وینا کې شوکت ترین ویلي مکتبه سکل د اقتصادي ودې کچا تر 15.5% پورې محدود ساتل وی، ولې چې د اقتصادي ودې لوړه کچا ته هیواد معیشت د نقصان سره مخ کولای شي. په دې اړه نور حال د ارشد حسین په دې ریپورت کې اوري.
دا ورځپانه ډان د ریپورت تر مخه د جمعې په ورځ کراچي کې یوې دستوري ته د وینا په محل د خزانه لپاره د وزیر اعظم عمران خان مشاور شوکت ترین ویلي نړیواله مالیاتي اداره IMF غواړي چې د اقتصادي ودې شرط د مالی کال 2021-22 دوران د 15.5% حد کې پاتې شي، او وایي زه هم په دې کچه کې د 10% ترقی نه لیدل غواړم، ولې چې دا د هیواد د اقتصاد لپاره د نقصان سبب جوړي دي. شي نوموړي د یوې پوښتنې په جواب کې دا هم ویلی چې د IMF پروګرام به د هیواد د اقتصاد د 15% شری سره په وده کې خنډ جوړ نشي. د خزانه مشاور د هیواد په اقتصاد کې د دې ودی د خبره په داسې وخت کې کړي چې د شماریاتو ادارې ویلي روانه هفته کې د ګرانه مجموعي شره 15.1% ته رسیدلې ده، او د کم آمدن کورنو لپاره دا کچا 14.3% ته پورته شوې ده. مطبوعات وایي چې نېشنل الیکټریک پاور ریګولیټری باډې هم د بجلی په نرخونو کې د یونټ په سر یو روپے او اتش پیته پیسې اضافه کړی دا. اقتصاد پوها او خبريال مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیوسر خبرو کې وای ته خزانه د مشیر د خبرې بنیادی مقصد دا دی چې حسنه د هیواد اقتصاد د تاو سره مخ شي. دی وای د پاکستان د تاریخ پاتې شوی دی چې کله هم هیواد د اقتصادي ترقی لوړې کچې ته ځي نو ورسره دوه سیزونه به تولې کیږي چې پکې د بجټ او د جاري کاتو خسارې شامل دي، او د خزانه مشیر هم په دې سیزونو باندې د قابو موندلو خبرې کوي. مہتاب حیدر وائی ز گنم چې د اقتصاد د ودې شربه د 0% نه بره لاړ نه شي. د IMF په پروګرام کې د ورتلو نه پس لیدل کیږي چې د پېټرول او بجلی په نرخونو کې هم اضافه روانه ده، او نوې مالی پالیسی به هم په یو څو ورځو کې اعلان شي، او د دې په نتیجه کې به د سود شر هم زیاتېږي، او ښکاري داسې چې د اقتصادي ودې شربه د 15% نه زیات نه شي. اخوا حکومت مخالف سیاسي اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ مشر مولانا فضل الرحمن هم د اتحاد بیړنې غونډه نن رابللې ده. د پی ډی ایم ویان حافظ حمد الله مطبوعاتو ته ویلي په دې اجلاس کې به د پارلمان د ګډې غونډې په اړه حکمت عملي باندې غور کول شي، او ورسره به د ګرانې او د پېټرولو په نرخونو کې د زیاتې خلاف هم د احتجاج لپاره تګلاره واضحه کول شي. ښکارې دی چې تیر ورځ د پېټرولو په نرخونو کې د اوسنۍ اضافه پر ضد سینټ او قومي اسمبلی کې مخالف سیاسي ګوندونو سخت احتجاج کړی وو، او د واکمن تحریک انصاف ګوند په اقتصادي پالیسیانو باندې بیرکونه کړی وو. په قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شاباز شریف هم د ګرانې په معاملہ باندې د وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے
من اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے نن دا خالی ورځ کال 2023 دا نومبر دا میاشتې شپږم نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو دا مهمو خبرونو سرټکی. پاکستانی میډیا وایي د حکومت او غیر قانونه ګرځول شوې تندره بدلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ دروغ جوړې روانو پټو خبرو کې مهم پرمختګ شوه او دغه خبرونه خبر سرچینې وای چې د پاکستان حکومت د مهمو طالب مشرانو په ګډون د هغوی یو سل او دوه قیدیانو په پریښودو رضا شوي او ډېر ژر به دغه طالب قیدیان خوشې کړی شي. د پاکستان خبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د یو تن مړې په داسې حال کې موندل شوی چې سر یې د تنې نه جدا کړی شوی. پاکستان کې سیاسي مخالف مشرانو او عامو خلکو د ملک دننه ګرانۍ له کبله په حکومتي تګلارو سختې نیوکې کړې او د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم په ملک کې د ګرانۍ خلاف د احتجاجي تګلارې واضح کولو لپاره نن د اتحاد بیړنۍ غونډه را بللې ده. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. پاکستانی میډیا وایي د حکومت او غیر قانونه ګرځول شوې تندره باډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روغې جوړې روانو خبرو اترو کې مهم پرمختګ شوه او دغه خبرونه خبر سرچینې وایي چې د پاکستان حکومت د مهمو طالب مشرانو په ګډون د هغوی یو سل او دوه قیدیانو په پریښودو رضا شوه او ډېر ژر به دغه طالب قیدیان خوشې کړی شي. په خوشې کېدونکو طالب مشرانو کې د طالبانو پخوانی ویان مولوی عمر، د سوات د طالبانو ترجمان مسلم خان او د سوات د طالبانو یو بل مشر محمود خان نمونه هم شامل دي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز یو خبریال مشتاق یوسفزی نن وی او ایډیو ته ویلي هغه د طالب او هغه حکومتي کسانو سره خبرې کړې چې په دغه مذاکراتو کې ګډون کړي او هغوی ورته منلې ده چې د پاکستان د امنیتي ادارو د غړو او پاکستانی طالبانو ترمنځ شوو خبرو اترو کې پرمختګ شوه. نوموړي ویلي د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ دا خبرې سخت کال د فروری په میاشت کې شروع شوې. د پاکستان حکومت لا تر اوسه د طالب مشرانو د خوشی کولو پخله نه ده کړې، خو تر میاشت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې که طالبان وسله وغورځوي او حکومت سره خبرې شروع کړي نو حکومت ورته بخنه ورکولی شي. پاکستان کې یو شمیر سیلونکو، سیاست مدارانو او مدني فعالینو د قریشی په دغه بیان سختې نیوکې کړې وې او ویلي چې طالبانو د عامو خلکو بچي وژلې دي او حکومت واک نه لري چې د نورو خلکو د بچو ویني طالبانو ته وبخي. د پاکستان خبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې د یو تن مړې په داسې حال کې موندل شوی چې سر یې د تنې نه جدا کړی شوی. د میرانشاه پولیسو تانې مشر یا ایس ایچ او عزیز الله وی او ای ډیو ته پخلی کړی چې دغه کس مړی د میرانشاه نه نږدې 3 کیلومتر لري د همزونی په سیمه کې ترلاسه شوی دی. په کال 2004 کې په دې سیمه کې د وسلوالو خلاف عملیات شروع شوي او د چارواکو لخوا دغه سیمې پاکې ګرځولې شوې، خو بیا هم د غازی نه وخت په وخت د هدفي وژنو او د ناامنۍ د پیښو خبرونه مخې ته راځي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو د تحریک یوت اف وزیرستان په نوم غیر حکومتي ډلې د شمیرو تر مخه روان کال نږدې 6 کسان د هدفي وژنو په پیښو کې وژل شوي چې پکې 15 ښځې هم شاملې دي او د ضرب عضب عملیاتو وروسته د دې وخت پورې د 400 زیات کسان د هدفي وژنو ښکار شوي دي. شمالي وزیرستان کې یوازې د اکتوبر په میاشت کې په امنیتي ځواکونو 9 حملې شوي چې پکې یو پولیس او دولس د پوز او ملیشي عسکر وژل شوي دي. د زیاتره بریدونو د مواري غیر قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان پنجاب صوبې سرخار لاهور کې د ترهګرۍ د مخنیوي یو عدالت د غیر قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک لبیک پاکستان یو شمیر مشرانو خلاف مقدمو کې ضمانتونه منظور کړي دي. د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د تحریک لبیک د شلو نه زیاتو مشرانو د مقدمو اورېدنه کړې. په دغه کسانو باندې تر میاشت لاهور کې د تشدد په وروستیو پیښو کې د ترهګرۍ د قانون د دفو لاندې مقدمه جوړې کړل شوې وي. د تشدد په دغه پیښو کې لږ تر لږه درې پولیس وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي. په یو دېرشتم اکتوبر حکومت د تحریک لبیک ډلې سره د لوزنامې اعلان کړی و، خو د لوزنامې تفصیل یې د میډیا نه پټ ساتلی. د دې وړاندې حکومت تحریک لبیک پاکستان یو غیر قانونه ډله ګرځولې وه، او په دغه ډله یې د ریاست خلاف خلکو راپارولو او د ترهګرۍ ګامونه پورته کولو تورونه لګولي وو. پاکستان کې سیاسي مخالف مشرانو او عامو خلکو د ملتنه ګرانۍ له کبله په حکومتي تګلارو سخت نیوکې کړې، او د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم په ملک کې د ګرانۍ خلاف د احتجاجي تګلارې واضح کولو لپاره نن د اتحاد بیړنۍ غونډه رابللې ده. د پاکستان سیاسي مخالف پارټۍ مسلم لیگ ګوند مشر میانواز شریف په خلکو غږ کړی چې د زیاتې شبې ګرانۍ خلاف د احتجاج لپاره لارو کوڅو ته راوځي، او زیاته کړي د دوی د پارټۍ صدر شهباز شریف او نائب صدر مریم نواز به د اولس سره په دغه احتجاج کې یو ځای ولاړ وي. اخوا د پاکستان د خزانې لپاره د وزیر اعظم مشیر شوکت ترین ویلي کېدای شي چې خلکو ته احساس نه وي، خو د ملک اقتصاد په تیزۍ سره ترقی کوي. تېره ورځ کراچۍ ښار کې یوې دستورې ته بنا کې شوکت ترین ویلي دوی له به سخت کال د اقتصادي ودې کچه د 15.5% پورې محدود ساتل وي، ځکه چې د نوموړي په وینا د اقتصادي ودې لوړه کچه د هیواد معیشت ته نقصان سره مخ کولی شي. نوموړي د ملک اقتصادي ودې دعوا په داسې حال کړې چې هیواد د تاریخي ګرانۍ سره مخ دی، او مطبوعاتي رپورټونه وایي حکومت د یونټ په سر د بجلی په نرخ کې څه د پاسه یو روپۍ نوره اضافه کړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان څو ورځې وړاندې د اولس لپاره د مرستو پیکیج اعلانولو پس د پیټرولو په بیه کې د یو لیټر په سر څه د پاسه 8 روپۍ زیاتوالی راوستل شوی.
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
بریزولا شمالي وزیرستان کې د یو وطن مړی په داسې حال کې موندل شوی چې سر ترې او وڅ شوی دی. د میرانشاه د پولیسو یو چارواکي وایس اف امریکا ډیوی ته تایید کړی چې دغه تن مړی د میرانشاه په همزونی سیمه کې ترلاسه شوی دی. په دې اړه نور حال د عدنان بیټنی پر راپور کې اوري.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا څنګه خپل قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د یو تن مړی په داسې حال کې موندل شوی چې سر ترې غوس کړی شوی دی. د میرانشاه پولیسو ثانې مشر یا ایس ایچ او ایس زولا وایس اف امریکا ډیفا ته تایید کړ چې دغه تن مړی د میرانشاه په همزونی سیمه کې ترلاسه شوی دی. همزونی د ضلع مرکز میرانشاه سره نږدې 3 کیلومتره لرې سویلوي د سیمه ده، او د ضرب عصب عملیاتو پر مهال د سیمه د وسله والو څخه پاک ګرځول شوی و. د پولیسو مشر اول دغه تن چې پوخ عمر سپینږیری دی د میرانشاه روغتون ته راوړل شوی، خو تر اوسه پیژنګلو نه ده شوی. د هغه په خبره دی پیښه مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړی شوی او پلټنې پیل شوې دي.
بالکل هغه هر وړ د نامعلوم لاس ته شوی نه معلوم دی. بالکل اصل مرکز ته بالکل ډېر نه نه هم څه څه سره شوی دی تر شوی دی کوم ځنه کا څه ولا شو دی څه موږ نه پریور غلی او وخت نو د مو روړ دی
دا یاد ونی د شمالي وزیرستان په تیر شوی وختلو کې د پاکستانی طالبانو ترڅنګ د افغان طالبانو حقانی شبکې او القاعده خارجي جنگیالي خوندې مرکز اشمارلیکې دوه په کال 2014 کې د پاکستان فوج په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او د دې عملیاتو په پایله کې د غسیمه د وسلوالو څخه پاکي ګرځا فرې دي، خو بیا حمله د غسیمه څخه د هدفي وژنو او د نه امنۍ د پیښو خبرونه مخې ته راځي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو د غورځنګ یو تف وزیرستان په نوم غیر دولتي سازمان د شمیرو تر مخه سږ کال نږدې 15 کسان د هدفي وژنو په پیښو کې وژل شوي، سی پکشي 15 ښځې هم شامل دي. او د ضرب عصب عملیات وروسته تر دې مهاله په شمالي وزیرستان کې نږدې 400 نه زیات کسان د هدفي وژنو ښکار شوي دي. میډیا راپورټونه وایي شمالي وزیرستان کې یوازې د اکتوبر په میاشت کې په امنیتي سرتیرو نه بریدونه شوي دي، سی پکشي یو پولیس سرتیر او 12 د فوج او ملیشي عسکر پکې وژل شوي دي. د دې بریدونو ذمہداري پاکستاني طالبانو په غاړه اخستي. په شمالي وزیرستان کې پاکستانی ځواکونه تازه بریدونه په داسې حال کې ترسره کوي چې په 15 اگست طالبانو افغانستان نیولې او د پاکستانی چارواکو تر مخه تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې راغلي دي. د شمالي وزیرستان د ضرب عذاب پوځي عملیاتو له امله نږدې 1,00,000 کورنۍ هم بې کوره شوې وي. خو د آفتونو په وخت د انتظام اداره پی ډی ایم ای وای دوی سره د شمالي وزیرستان نږدې 15,200 بې کوره کورنۍ دي او نورې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته واپس کړی شوي دي. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د پنجاب صوبې دسکا کې د شوو زمینی انتخاباتو د بلټنو راپورټ کې د ټګۍ او د عملی په تختولو کې د ککړتیا په تورونو د مهمو حکومتي چارواکو په ګډون د اړوندو انتخابي افسرانو پر ضد قانوني کاروایی سپارښتنه کړې دي. د پداسې وخت کې چې د حکومت او انتخابي کمیشن اړیکې ترنګلې دي او انتخابي کمیشن د وړاندې نه دوه مرکزی وزیران پر ضد د کمیشن د سپکاوي په تور قانوني ګامونه پورته کړي دي. پیر ولایت چاپرې نور حال راکوي.
د پلټونو رپورټ تر مخه ډسکا کې شوې زمینی انتخاباتو لپاره تعینات د انتخابي عملی شل تنانو د بیان حلفه د لارې د دوی د تختولو انتخابي نتیجو بدلولو په خلې کړي دي. د پنجاب صوبې انتخابي کمیشن د پلټونو رپورټ کې ویلي شوې ډیسټریکټ ریټرننګ افسران یا د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې انتخابي افسران انتخابي ټاګې او نتیجو بدلولو کې د ککړتیا تورونه ثابت شوې دي. رپورټ کې د افسرانو په ضد فوجداري قانون د لاندې د کاروایي ترڅنګ پراتونکو کې دوی ته انتظامی عہدې نه ورکول سپارښتنه هم شوې دي. انتخابی کمیشن روان کال فروری میاشت کې د پنجاب صوبې دسکا حلقہ 15 ویایم کې شوی زمینی انتخاباتو کې د عملی د تختولو او د ټګي د تورونو په سر د انتخابات لنجمنه ګرځولې وو. بیا د اپریل په میاشت کې په یاد حلقہ کې شوی انتخاباتو کې د مخالفو مسلم لیگ نواز ګون کاندید نوشین افتخار د واکمن تحریک انصاف ګون کاندید ته شکست ورکړی وو. د کمیشن پلټنو رپورټ کې د هغه وخت د پنجاب د اطلاعاتو صلاحکار فردوس آشکاوان او د صوبې اعلی وزیر عثمان بوزدار مرستیال سیکرټری کردار هم شکمنه ګرځول شوی دی چې ګنې دوی هم انتخاباتو باندې اثر انداز شو او د خپل سوکونه ناجایزه ګټه پورته کړې وه. دا رپورټ په یو داسې وخت جاری شوی چې د روانده د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند او انتخابي کمیشن د یو بل سره پریوتی دي. پروستو کې دوه مرکزی وزیرانو فواد چودري او اعظم سواتی انتخابي کمیشن باندې د پیسو په بدل کې د نتیجو د بدلولو او مخالفو ګوندونو سره د مرستو تورونه لګولي وو او انتخابي کمیشن دغه دوه وزیرانو په ضد قانوني کاروایی پیل کړې ده. د انتخابی کمیشن تخوانی سکرتر او سیډول کی کوردل شاد د ډسکا زمینی انتخاباتو په حق له پلټون رپورت د پاکستان انتخابی نظام لپاره ډیر مهم بولی. اغول دے سره پاکستان انتخابی نظام باندې د خلکو باور پیدا کیدل شي. خود دې لپاره ضروری ده چې کمیشن د انتخابی ټګې او درغلو کې ککړ حکومتي چارواکو په ضد د کاروای اختیار هم ترلاسه شي. څنګه کاروای چې د کوردل شاد په خبره ډسکا زمینی انتخاباتو کې کمیشن د خپلو چارواکو په ضد کړی ده. سرګند دی وی چې د پاکستان انتخابی کمیشن د وزیر اعظم عمران خان لخوا راتلونکي عام انتخابات د الکترونیکی ماشينانو د لارې کولو سپارښتنه هم غیر دستوري ګرځولې ده. د کمیشن او حکومت ترمنځ راپورته شوی دغه قضیه کې د مخالف ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم د انتخابی کمیشن سره ولاړ دی. روانده ده پی ڈی ایم ده هیواد پا طاقتور افوز بانده کال 2013 انتخاباتو که ده تگه کولو او عمران خان وزیر اعظم جوڑولو تورو نلگوی. خود پاکستان فوز ده مخالف سیاست مدارانو ده الزام بیزای بولی او داردوی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
پاکستان کې د کورونا پیخي ورستر بلی مخ په کمیدو دي. د کورونا څاري داري ان سي او سي شمیرو تر مخه پاکستان کې د کورونا مثبت کیسونو شرحه 1.2% تر کم شوې ده. حکومت شمیرې خي چې په تیر څلور ساعتونو کې له کورونا څخه 11 کسان مړ شوي او 1500 پر نوې اخته شوې دي. بل دوري ته د خبر پښتونخوا تر ټولو لوی سرکاري روغتون یا لیډ ریډینګ هسپتال کې کورونا مریضانو لپاره په مستقله توګه وار جوړولو زیاتره چارې بشپړې شوې دي. نور تفصیل لپی خبرنا د عثمان خان پر رپورٹ کې اورئ.
سواد ضلع کې د کرونا چاري تر سره کوونکي ډاکټر طارق ډیو سره خبرو کې ویلي ګو چې ملک کې د کرونا کې سونه ډیر حد پورې راکم شوي، خو اوس هم د کرونا وبا یو لوی چیلنج دی. نو موړی وای چې خلکو یو وار بیا بی احتیاطي شروع کړي او سیاسي پارټو هم هلې ځلې سیوا کړي. باید چې حکومت د هر غونډې د پاره یو طریقه کار وزکړي. که چیرته داسې هلې ځلې روانې وي نو کرونا وبا به یو وار بیا د کنټرول نه بهر شي.
سمه هم د پاکستان عوام دي، نو زما به یو ریکوست دی چې کرونا کم شوی دا خو ختم شوی نه دا. تاسو مهرباني وکړئ د ماسک استعمال زیات کړئ او سوشل ګیدرینګ چې کم دی دا بالکل کم کړئ. دا اوس د بلدیات انتخابات هم را روان دي، نو په دې کې هم زما عوامو ته ریکوست دی چې تاسو سوشل ډیسټنس چې کم دی هغه مینټین وساتئ، د ماسک استعمال چې کم دی هغه 100% وساتئ.
سرکاري شمیرې ښایي تر دې دمه ټول هیواد کې د کرونا وایرس نه مړه شوي کسانو مجموعي شمیره 28,513 ته رسیدلې ده او وایرس نه متاثر شوي کسان 2,00,000 نه سیوا شوي او دا مهال ملکی د فعال کرونا مریضانو شمیره 22,500 ده. د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی سرکاري اسپیټال لیډی ریډینګ ویاندا ناهید جهانگیر وای الارج کې ټول عملا د کرونا مریضانو د پاره چمتو ده او د حکومت هدایاتو پر وړاندې د روزانه په بنیاد ګامونه پورته کولای شي. او دا چې لیډی ریډینګ اسپیټال کې د کرونا د پاره یو مستقیل لوی وارد جوړول هم لاس پورې کړی شوی دی.
باز ماهرین وای چې بنزم لهر هم راتلی شي، نو په دې بنیاد باندې لیډی ریډینګ اسپیټال چې کوم دی هغه باقاعده یو مستقیل وارد جوړی. زمو چې کوم اول پنمولالجی وارد هغه هغه کې لګیا دي ټول انتظامات روان دي، د اکسیجن سپلای، ایکو، ای سی جی 80% کار شوی دی. دا به پرمننت په ال ار ایچ کې د کورونا وارډي.
دا تیر شواروس پر مهال ټول ملک کې 4,500 پورې د کرونا مریضان خشوي هم دي، کوم سره د صحت یاب شوي مریضانو مجموعي شمیره 2,15,000 تر رسیدلې. د طب پوهان وایي چې احتیاطي ګامونه پورته کولو سره د کرونا په جنگ ګټه ممکن ده. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
زلا سرمست هغه افغانه سایکل زغلون کې د چې په افغانستان کې طالبانو له قبضې وروسته له هیواد وتلې ده. هغه له امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې ویلي که په هیواد کې حالات ښه شي نو دوی به بیرته وطن ته ځي. له نوموړي سره زموږ همکاري منزه شهید یو مرکه کړي.
Thank you for your time, Ms. Karima.
مننه کریمه جان. طالبانو په ورستوي کې د جنکیو په سپورت کې په برخه خستو د بندیز خبره کړې و. د ملګرو ملتونو د وی استاذ په توګه ستاسو خبرګون څه دی؟
زه پوهیږم طالبان په دې اړه ګډ وډ خبرګون لري. لومبۍ یو طالب چارواکي لخوا ورته اشاره سوې وه چې وروسته یې نور مخالفت کړی و. زه وایم طالبان باید اوس په واضح دا ووایي چې ښځې او نجونه پرته د امتیازي رویې په لوبو کې د ګډون حق لري. د نړیوال قوانین تر مخه افغانستان د دې پابند دی او د ښځو حقوقو لویه برخه ده چې کلتوري ژوند کې حصه واخلي. او که افغانستان کې د ښځو او نجونو په لوبو بندیز وي، باید نړیواله ټولنه او د لوبو تنظیمونه دې ته سخت خبرګون وشي او دوی افغانستان سره هغه سیالي ونه کړي څنګه چې د نورو لوبډلو د سویلي افریقا سره د نسل پرستۍ په زمانه کې د تور پوستو او سپین پوستو لوبغاړو ترمنځ د سیالي کولو څخه انکار کړی وو.
که طالبان پر رسمي ډول د جونو پر سپورت بندیز ولګوي نو تاسو به کوم ګامونه اخلئ؟
زه د کلتوري حکومت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوم چې په توګه خپلواک کارپوه يم چې د بشري حکومت شورا لخوا ټاکل شوی او ملګرو ملتونو لپاره کار نه کوم. زه وایم باید موږ ټول په کلکه د ښځو په وړاندې امتیازي چلند په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې سره خبرې وکړو. د سپتمبر په میاشت کې دا بندیز موږ په کلکه غندنه کړې و او په طالبانو مرجح کړې و چې دا د واضح کړي چې ښځې او نجونه په بوکی برخه اخستای سي زکه کداسي نوي دا به د بشري حقوقو سرغړونه وي او دا واځي کول چې د مذهب او کلتور په نامه دا بندیزونه پر ځای کول هسي د بشري حقوقو نړیوال قانون تر مخه د منلو وړ نه ده. لوبو کې برخه اخستلو حق په ځنګړي ډول د ملګرو ملتونو د شوزو کنونشن لخوا ورکړل شوی. زه باید په دې چنګار وکړم چې په نړۍ کې انجونه او شوزي په لوبو کې برخه اخلي. سما د پلانني هواد الجزائر په شمول ډېری مسلمانی شوزي لوبغاړي په اولمپک لوبو کې مډالونه ترلاسه کړي دي. په لوبو کې برخه اخستل هغه څه دي چې په ټولو کلتورونو کې خلک ځین خوند اخلي. دا یو بشري حق دی چې افغانستان انجونه او ښځې باید په دې مهم وخت کې د لاس ورنه کړي.
اغلی کریمی، تاسو د هغه جنو پاړه څه وایي چې دا مهال په افغانستان کې دي او خپل ژوند په خطر کې ویني؟
I think of the young Afghan.
زه د هغه افغان ځوان فکر کوم چې اگست میاشت کې د افغانستان سره د وټولو په هڅه کې د البتکه زخره غورځدل یو مرسوي. زه غواړم نړیواله ټولنه په دې لړ کې نورې هڅې وکړي چې هغه لوبغاړي په ځانګړي ډول انجونه او مرمنی او مذهبي اقلیت سره تعلق لرونکي چې د افغانستان څخه وټل غواړي په خوندې توګه وبستل سي او په نورو هوادونو کې ورته پناه ورکړي سي چرته چې دوی د نړیوالو په مرسته په لوبو کې برخه واخلي او خپل ژوند وکړي سي. ما د افغان مرمنو لوبغاړو ریپورتونه اوریدلې چې بهر وتلي او دا غوي مې هم چې په خپل او کورنۍ په افغانستان کې دي. دوی هغلته د خطر سره مخ دي او په کار ده چې طالبانو د شوزو او انجنو په لوبو او د ژوند په نورو برخو کې د ګډون حق ومني او ورسره د دې نړیوال ټولنه په دغه لړ کې خپل ځمواري پوره کړي او دوی ته خوندي ماحول برابر کړي.
This is an international responsibility. Thank you so much.
Manana Latasu.
Okay, great. Thank you.
The Voice of America Dua Khparawana da.
اوس هم د پښتنو د باندې بجندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار علي چکر د یو بل پښتون د پاړه خبرې کړي په غړې ورو
خو ګورې دونکو نن به د سرا د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د علیم محترم حبیبی سے پخپل کتاب پښتانه شورا اوله حصہ کې د علیم په حواله د سلکی وای چې علیم یو ښه شاعر دی خو د بده شامت نه دیوان پاتې دی او نه د جون حالات. زه اکثر په دې خپلو پروګرامونو کې د دې خبرې ذکر بار بار کوم چې پښتانه تحقیق ته ډیر زیات ضرورت لري. زموږ ډیر شاعران داسې دي چې د هغوی د جون حالات موږ ته بالکل نه دي معلوم او د جون د حالاتو سره سره دغه د دیوان په حواله هم موږ سره هیڅ معلومات نشته.
نو په کار دي چې زمونږ د ځوانان کم چې تحقیق کوي چې دوی دې طرف ته توجه کوي او هغه پټه خزانه چې کمې د پښتنو د ادب نه پټې دي هغه را برسېره کې او د خپل قام ته وړاندې کې. حبیبي صاحب مخکې لیکي چې داغه یو غزل تر دې وخت را رسیدلې دي او مونږ د ده د شاعر اندازه هم د دې نه لګو او دې هم بس په دغه یو غزل مونږ پیژنو. داسې معلومیږي چې ښه د روانې لهجې او خوږې ژبې شاعر دی خو د بدقسمتۍ نه مونږ سره نور کلام نشته. نو راځئ چې د کلام د نمونې د سره شریک کړو. د وفا تم کوي له ادا پوچا د وفا تم کوي له ادا پوچا په بوتانو په سکړه اقتدا پوچا او چې په گنج د حسن ناشوي هغه خولي چې په گنج د حسن ناشوي هغه خولي ورتخکاری د عشق غوغا پوچا او سره کار شو همیش لجگر خونا سره کار شو همیش لجگر خونا چې اشوا د یار په در کې دعا پوچا او زچ غوشم د چشمان په مصرایه زچ غوشم د چشمان په مصرایه اوس می زیر مد د درد او دوا پوچا او چې د عشق په تجارت کې بهرمنش چې د عشق په تجارت کې بهرمنشي هغه اوګنی د هر څه سودا پوچا او ګل په وخت د صبح دم کې پروا نکا ګل په وخت د صبح دم کې پروا نکا بلبلان کو ورته کان دی جڑا پوچا او چې د عشق په میخانه کې مستانه شي چې د عشق په میخانه کې مستانه شي هغه ګوري ودانی و دنیا پوچا او خو هما د عشق په لاره کې تور تم دی خو هما د عشق په لاره کې تور تم دی سبوري ورپسې بیا یې رڼا پوچا او همیشه کوي رفتن په قرار نه دی همیشه کوي رفتن په قرار نه دی اے علیما د د عمر بقا پوچا. خو ګوریدونکو په راتلونکو پروګرام کې به د یو بل نوي شعر سره ستاسو په خدمت کې زیریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارو او خ ژوند درته غواړو.
ترنو اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا را پورنم واوریدل او اوس هم یو اداریا چی د امریکا د حکومت نظر سرګندوی.
ملیریا یو ډیر زوړ او زموږ د انساني تاریخ د ټولو نه قدیم وبایي رنز دی. دا د یو مخصوص ماشی د ټک لګولونه لګي. د ملیریا د رنز معلومه تاریخ لز زر کال دی. دا هغه دور کله چې بنی نو انسان په خاریو کې استوګنه شروع کا او د ساربو او پټو سره روزګار شو. لز زر کال وړاندې نه تر دې وخت پورې دنیا کې د ملیریا د لاسه په کروڑونو خلک مړ شوي دي. په نن دور کې هم دنیا کې هر کال شل کروڑه خلک په ملیریا پریوزي او سلور لکه تر نمري. ملیریا نه زیات مرګونه د افریقې په سب سهارا سیمه کې کیږي. امریکې د ملیریا د نوغې وستو د پاره د کال 2015 نه د امریکې د صدر په نوم یو درنه منصوبه شروع کړې ده. دا منصوبه نړیوالې ترقې د پاره د امریکې اداره یو ایس ایډ چلی او تر اوسه پورې یو نیم کروڑ خلک په ملیریا د پریوتونه او د ملیریا شپږ او یا لکه رنځورانې د مرګ خولې ته د تلونه بچ کړي دي. د صدر د نامې د ملیریا د نوغې وستو منصوبې د اکتوبر په شپږم تاریخ د یوې پنځه کلیزې منصوبې اعلان هم کړی دی. د دې منصوبې نوم دی ملیریا یا زر تر زر ختمه کوي. د دې منسوبي مقصد د ملیریا د یو کل دننه ختمول، د سلويختو لکو نه د زیاتو خلکو ملیریا نه بچ ساتل او د کال 2015 پورې د ملیریا یو کروڑ خلکو ته د لګیدو مخه وهل دي. د ملیریا د زر تر زر ختمولو نومي منسوبي درې مقصد دي. اول خدا چې په کال 2015 کې چې د ملیریا د لاسه چې څومره خلک مړ شوي دي نو چې دغه شرکه 33% کمی راوستي شي. دویم دا چې د امریکای د صدر د نامې د منسوبي لاندې راتلونکو ملګرو ملکونو کې به د ملیریا د لګیدو شمیر د کال 2015 په نسبت 30% راکمول شي. او دریم او اخیری مقصد دا دی چې د ملیریا د نوغي وستو په باب لا د امریکای د صدر د نامې منصوبه کې راتلونکو ملګرو ملکونو کې به امید دی چې لسو ملکونو کې او د عظیمی میکانګ سیمې په یو ملک د ملیریا په مکمله توګه نوغه اوستي شي. د شپږم اکتوبر نه راپه دی خو د دې مقصدونو حاصلولو امکانات د یو نوي اوزار لسوبه ډیر زیات روښانه شوی دی. او دا اوزار د ملیریا خلاف یو ویکسین دی. د ملیریا د رنس په باب له د امریکای د عالمی کچې رابطه کار ډاکټر راج پنجابی خپل یو رپورت کې لیکي چې د اکتوبر په شپږم تاریخ د صحت عالمی تنظیم د ملیریا خلاف د جوړ شوی لومبي ویکسین د استعمال سفارش کړی دی. ډاکټر راج پنجابی د امریکای د صدر د نامې د ملیریا د منسوبې مشر دی. ډاکټر راج پنجابی وایي چې دا لومبي ویکسین دی چې د افریقا د سب سهارا سیمې په ماشومانو کې د خونړۍ ملیریا د خورېدو خطرې ډېرې راکمې کړې دي. سب سهارا سیمه کې اوس هم د ټولو نه زیات خلک د ملیریا د لاسه مري. ډاکټر راج پنجابی په اخر کې ویلي دي چې دا وخت سلویختو ملکونو د ملیریا نوغې وستې دي خو په دې لوري اوس هم ډېر سکول پکار دي.
سو وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارڈ شوه.